اوریدونکو ستړي مشي تاسو د مشالې ډو خبرونه اوري د وخت په خبر کې د مازیګرې څلور بجې شوی نن د نه هورز او د 2011 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده د مشالې ډو د دې غړې په خبرونه کې ز اسرار الله مومن تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به اووري چې په افغانستان کې شوی وروستي 14 کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړل او لیدلې چې تور د افغانستان د پارلمان یو غړې په گاونډي هیوادونو لګوي د دې ترڅنګ راپورونه وایي چې په لیبیا کې حکومت په مظاهره چانو د جازون د لارې بمباري کړې بلخوا د هیواد ولسمشر مومر قذافي ویلي چې هغه په وینزویلا کې سیاسي پناه نه ده اخیستې او په هیواد کې موجود دی د دې هر څه رپورټونو تفصیل به په دې غړې کې واوري کولومبیا به د فرخنده وزیر نه د سات تازه خبرونه واورو
رپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې امریکایي بے پیلټ جاز اته مشکوک وسلوال وجلی دي د پیښور په صدر بازار کې وی 14 درې کسان جوبل کړی دي د افغانستان حکومت د بندي طالبانو سره د لیدو کتو لپاره ګوانتنامو جیل ته یو پلاوی لګي په نیوزیلند کې زلزلي 15 کسان وجلی دي د لیبیا ولسمشر معمر قذافي هغه رپورټونه دروغ ګرځولي چې ګینې دی د ترابلس نه تښتېدلې دي او د هند په ناګپور ښار کې د هالند او انګلند ترمنځ د کرکټ میچ روان دی دا خبرونو تفصیل رپورټونه وایي امریکایي ډرون جاز تیره شپه د افغانستان پولي ته نږدې په شمالي وزیرستان کې په بمباری کې اته مشکوک اورپکی وجل دي دا برید د سپیلګ په نوم په یو کلی کې ترسره شوی دی تر دې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې هم یو داشان حمله کې یو شمیر مشکوک اورپکی وجل شوی وو د پیښور صدر په شفی مارکیټ کې نن غرمه یو 14 وشوه چې لومړني رپورټونه وایي درې کسان یې جوبل کړي دي د مشال خبریال خالد خان د پیښې د ځای نه خبر را کوي چې له 14 ورستو بازار له خلکو خالی شوه پولیس او امبولانس هلته رسیدلی دي بلخوا پولیس زیاتوي دغه پیخه د یو پی اس یا د بیټری د 14 له عمله شوه ده شفی مارکیټ ته پیښور د صدر د غنی غونی نه ډک بازار دی چې ورکه د خزو لپاره جامع پیزار او د میک اپ سامانونه خرڅيږي تفصیل په روان خبرونه کې د پاکستان ډان رسپانه لیکي د نیول شوي امریکایي ریمن ډیوس ته کیس اوریدنه به د روانې میاشتې په 15 نیټه په جیل دننه کیږي د پنجاب حکومت وایي دغه فیصله د امنیت په خاطر کړې ده ریمن ډیوس چې یو امریکایي دی او دا وخت کوټ لکپت په جیل کې قید دی په 13 میاشت کې د پنجاب په لاهور ښار کې د دوو تنانو د وژلو په تور کې نیول شوی و د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی ګونتنا متزی چې د طالب بندیوانو سره اوبینی سو د سولې په پروسه کې هغوی لزان سره ملګری کړی د لندن ټلیګراف رسپانې د سولې د عالی شورا د یو جګپوړي غړي ارسلا رحماني لخلي لیکي دا پلاوی د امریکا په مرسته ګونتنامو ته لیږل کیږي په ګونتنامو کې د طالبانو شل تنه لوړپوړي مشران بندیوان دي په دې اړه چې دا ډله به کله التزی سندي ویل شوي خو د شورا یو بل ډله نن ترکی ته روانيږي چې د نېټو یوازینی اسلامي هیواد دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د ګل پورس ناوخته د هیواد د ملي ټلویزیون په پرده د یو مسافر وډونکو گاډي په سیټ ناست خلاصې دروازې نه د وټو په حال کې وخودلې شو چې چترې هم په لاس کې نیولې و او وی ویل
یبني ارتاح لان انا كنت بنتحدث مع الشباب الصحافه
زدا پډاګه کول غواړم چې په ترابلس کې نه په وینزویلا کې پر هغه ټلویزیونی چینلونو باور مکوي چې غپیږي په زرغونه چاو کې می غوښ چې لځوانانو سره ودرېږم چې خبري وسره وکم خو د باران لوجې پاتې انسوم د خدای فضل دی دا شو وسو
لیکلابه ضل سلامه
خاغلی قذافی ورستو له هغه د ټلویزیون په پردخ کار شو چې لیبیا کې د هغه د سلويخت کلنې واکمنۍ خلاف ستره مظاهره روان دي او پولیسو د خلکو د آرامولو او خورولو لپاره د تشدد نه کار واخیست چې له عمله په سلګونو کسانو ته مرګ جوړه او وخته ده بل پلو د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن په قذافی غږ کړي چې د خونړو پیښو د ودرولو لپاره د هلې ځلې وکړي د مصر عمومي سارنوال احمد عبدالمجید د دې هیواد د بهرنو چارو وزیر احمد عبدالغایس ته دند سپارلی چې د بهرنو هیوادونو سره د پخوانی ولسمشر حسن مبارک او د هغه د کورنۍ د غړو د اساسو د کنګل کولو لپاره خبري وکړي بل پلو د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون مصر ته رسیدلی چې د تاوجنو حالاتو او د واکټ بدلون وروسته د کوم هیواد د یو لړپوري چارواکي مصر ته د لومړی سفر دی ډیوډ کیمرون په قاهره کې د وینا پر مهال اول د جمهوریت ودې لپاره مصر ته د سفر یو لوی لاسته راوړنه ده. په نیوزیلند کې زلزلې 15 کسان وژلي دي. په ریکټر سکیل د زلزلې کچا 6.3 خودل شوې ده. د نیوزیلند وزیر اعظم جان کی ویلي د زلزلې له امله د وژل شوو تنانو شمېره زیاتې ده. همشي دغه زلزله د نیوزیلند په جنوبي ښار کرایست چرچ کې راغلې ده. او وروسته خبر ده چې د 2011 کال د کرکټ نړیوال کپ په ترڅ کې نن د انګلینډ او هالینډ ترمنځ د هند په ناګپور ښار کې مقابله روانه ده. هالینډ تر دې دمه 122 رنزونه جوړ کړي دي او 3 لوبغاړي آوټ شوي دي. او سبا لبا د پاکستان او کینیا ترمنځ د کرکټ لوبه په سریلانکا کې کیږي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو د مشالې ډونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد دې رپورټونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې بیګا د شوی ډرون برید په اړه یو عیني شاهد وایي
د ډرون حمله چې کوم دي وښولې یو کېر ټارګټ شو په کې یو شمېر کسونو په هغه ورسېدل. او ډرون ته چې کوم ډېر وخت تر تاسو ګرځښ کو او ډېر خوف راځي ته خلک ډېر ټوټون کیږي.
امریکا وایي چې د خیبر پختونخوا په ګډون د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یې په میلیونو ډالرو مالی مرسته ورکړې. خود قبایلی سیمې یو مشر څه داسې وایي
دا قبایلو پیسې چې دي دا د فاتح کرکټ کوي. زما د قبایلو پیسې چې روانې دي دا د پولیټیکل اغېزې سره روانې دي. نو چې څه شی دی یا پولیټیکل په پروت دی د هر ایجنسۍ پولیټیکل په پروت دی یا فاتح کرکټ په پروت دی.
په افغانستان کې شوی وروستیو 14 کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړه اوړېدلې چې تور یې د افغانستان د پارلمان یو غړي په گاونډي هیوادونو لګوي.
گاونډیان زمنګ چې کوم دی پاکستان او ایران دوی هم په دغه سپیخو کې لاس لرلې شي ځکه چې دوی هم نغوري چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت او یو قوي امنیت رامنځته شي ځکه چې هغوی کټ به تر خطر لاندې راځي.
د نړیوالې میډیا لمخه په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د جازونو د لارې بمباره کې په سلګونو کسان وژل شوی. بلخوا د لیبیا اولس مشر محمد قذافی ویلي چې هغه په هیواد کې موجود دی او وینزویلا ته نه دی تښتېدلی.
یبني ارتاح لاننا كنت انا كنت بنتحدث مع الشباب في الساحه الخضراء وبنسهر معهم الليله. لكن هي جت مطربه الحمد لله في خيره. هذا بنبين لهم اني انا في طرابلس وليش في فنزويلا.
دا او نو ریپورتونه هم لرو. او د دې غړې په اخیری کې به واوري هفتوار پروګرام په مارس تیر شو وتنه. او اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو امریکایي بې پیلټه الوتکو په برید کې لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د مشالډیو خبريال عمر دراز وزیر پر نور تفصیل کوي.
13 شپه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بي پايلوټ الوتکو لخوا په یو ميزايلي بريد کې لګ تر لګه 8 وسلوال طالبان وجلي شوي دي. د معلوماتو تر مخه د غبري د سرخر ميرانشانه 12 کیلومتره سويلي اړخته ملکېجدر او تپي کلی په منځني سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تر سره شوي دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامي انتظامي یو چارواکي مشال ريډيو ته وي چې امریکایي بي پايلوټ الوتکو د شپې 9:30 بجو په محل ملکېجدر او تپی کلی په منځنی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز باندې دوه میزایل وداغل چې پترس کې اته وسلوال طالبان په موکا باندې اوجل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه په وجل شو کې لوړپوړي وسلوال هم شامل دي خو زیاتره د جوړو زخمونو لقابله د پیجنګلونه بهر دي. د پیښې په حقلا یو ځایي کس مشال ریډیو ته وایي یاد دی وی چې د روان کال اولنې میاشتې 28 منټه نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بي پايلوټ الوتکو لخوا دغه اولنې بریدو. د روان کال اولنې میاشتې په 28 منټه باندې بي پايلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د داخل ډوګه مداخل او تحصیل رزمک زین درګه سیمو کې په یو ورځ باندې درې بریدونه تر سره کړي وو چې پکې نه وسلوال طالبان د منځه تللي وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د امریکایي بے پیلټه الوتکو برید په اړه واوریدل. او اوس هم جنوبي وزیرستان ته ورځو. په جنوبي وزیرستان کې د ناامنیو د نورو پیښو ترڅنګ په سیمه کې په قصدارو باندې نامعلومو وسلو والو برید کړی چې ورکه څلور قصدارو ته مرجوبله اوریدلې ده. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود پر نور تفصیل کوي.
د سویلي وزیرستان را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق ځننه سرګندا کسانو تیر مسخوتن د وانه پسکاوټس کیمپ دوا توغندي ور وویشتل چې په کوم کې یو د کیمپ دننه او دویم د کیمپ نه د ورچنه د لګیدو سره وچاو دده. خو د توغندو په دا برید کې سزنی توان و نشه. په دغه وخت د وانه سره نږدې د کجا پیزا پسیما کې ځن وسلوالو کسانو د خاصدار فورس یو څلور تنیزه ډاله ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې د خاصدار فورس دوه تنه مړه او دوه نور زخمیون شول. په دا لړ کښې د ایجنسی هیډکوارټر هسپتال سولي وزیرستان وڼه میډیکل سپرینټنډنټ ډاکټر منیب الرحمان مشال ریډیو ته وویل
څلور خاصدار ویشتلي وي. یو فیض محمد نامېده، یو کلات خان نامېده، یو اقبال نامېده. نو داسې دا دوه مړه شوي دي او دا دوه دلته داخل دي هسپتال
کښې. معلومه دوي چې د وڼه په سکاوټس کیمپ د غوندو او په خاصدار فوج د بریدونو دا پیښې هله مخته راغلل چې کله د دې نه یوه شپه مخکې د وڼه د کژا پنګۍ په سیمه کښې امریکایي ډرون الوتکو په یو کور کښې اووه تنه ووژل. په بل پلو تېره ورځ د ډېره اسماعیل خان کولچي تحصیل د ګورنمنټ ډیګري کالج یو پروفیسر توکیر عباس ځن نه څرګنده وسلوالو هغه وخت وتښتولو چې کله هغه د سورلۍ په یو ګاډي کښې د کولچۍ نه د خپل کور په لوري ډېره اسماعیل خان ته روان وه. په دا لړشې د کولچۍ تڼۍ یو چرواکی چې خپل نوم جوتوال یې خوښ نه کړل مشال ریډیو ته داسې وژغېده
دا کولچی کالج نه تللی کور ته دې خان ته دا جانا بری مډې نه وړېدل هغه مودیان راجی ویرو راغه روان دا پرونه وی زر لمدار الله کول نستا.
دینه علاوه په ډېره اسماعیل خان کښې نن ګهیز د ټاون هال رمانیا هسپتال سره نږدې د آلې تشی په یو تن رضا شاه باندې یو نه څرګنده سایکل سوار ډزونه وکړل چې کوم په هغه ځای سا ورکړه. په سولي وزیرستان کښې د وڼه په کیمپ او په خاصدار فورس د بریدونو او په کولچي کښې د محکمې تعلیمات د پروفیسر د تښتولې د رضا شاه د مرګ پړه یا چا هم په سر اخیستې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور صدر په شفی مارکیټ کې یوې وړې چاودنې چې په یو دکان کې شوې دوه کسان جوبل کړي دي. اینی شاهدان او پولیس ویلي چاودنه د یو پی ایس بیټرۍ د چاودنې له امله شوې. خالد خان یې نور تفصیل کوي.
دا آوازونه د پېښور صدر شپی مارکیټ کې د یو چاودنې نه پس دي چېرته چې زیات ګمان دا و چې د کپړو په دوکان کې یوه بمی چاودنه شوې. خو د پولیس او بم ناکاره کولو چارواکو لخوا دغه پېښه په دوکان کې د یو پی ایس د بیټرۍ په وجه وشوه چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه دوه کسان زخمي شول. د دې پېښې په هکله د پولیس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل
یو پی ایس پټاو شوی دی که دلته کې د بارودو سبوی یا نور آثار نه و نو دې وجه نه مونږ تعی کولو چې اخر څه وجه نه دا شی وشو. ورسره کمره چې بله کمره هغې کې یو پی ایس لګېدلی او د هغې دکاندار مچ دی کې هم یو پی ایس لګېدلی دی خو د هغې څه بیټرۍ یا څه نور څه هغه مونږ ته نه میلاوېدو. خو کپړې چې مونږ اوچتې کړی وم کتل نو هغې لاندې د بیټرۍ یا ټوکړې هم راووتلې کم یو پی ایس پټاو شوی و کم تیزاب چې و ټول شوی نو هلته میلاو شو نو هغې نه پس بی ډی ایس والا کنفرم کړه چې او دا یو پی ایس پټاو شوی دی.
یو بل دکاندار چې په خپلو سترګو یې دغه حال لیدلی و مشال ریډیو ته د دې پېښې په هکله وایي
ګل میران مې نامه شپې مارکیټ دکاندار معلومات نو بس داسې دکان ہم لگ بس بس آواز شو لو کسان داسې شو زخم شو نو حالت ڈر گڑ بڑ بھائی جانا دس پورا مطلب غبل لگ دسم کمر شانتی دگا واپکی کل کو بس خود منڈے منڈے وخری بس
کل چې می د تاجرانو مشر شرافت علی مبارک نه پختنه وکړه چې دغه شان پیښې د هغوی کاروبار څومره اغیزمن کوي او دوی د دې مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي. نو هغه او وویل
خامخه دې سره کاروبار متاثر کیږي دا یو افوا چې لاړ شي نه دماغو چې خامخه دې سره کاروبار متاثر کیږي خو خبره نشته چې موږ خپل دکانداران د بازار صدر کوم نه فیض تاجک صاحب هغه دې ټول خپل دکان بازاري بازار کې تاسو ګری خپل موږ ګارډن ساتلې دي موږ پورا پورا خپل ځان نو کوشش کوو چې دا سیز اون نشي لیکن دا یو خوې کول کار دی مطلب تنظیمي موږ سره تعاون کیږي دې خبره نشته چې موږ تنظیمي سره تعاون کوي تنظیمي دې سره تعاون کوي بلچاره نو مطلب خبره ده دې سره خامخه کاروبار نقصان کیږي کاروبار تمام کیږي او کاروبار تباہ شوی دی او نن خو بالکل دا زما خیال دی تقریبا یو 15 روز دی هفته 15 روز کاروبار زم باقی خراب شو
دا یادونه وردا چې شپی مارکیټ کې زیات تر د زنانو کپڑے او نور سوداګان خرسيږي او د سحر نما خام پورې هر وخت غنل دی شي طالب خان مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
او اوس یو نړیوال خبر د راپورونو تر مخه په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د جنگی جازونو او هلیکاپټرو د لارې بمباری شوی چې ورکه په سلګونو کسان وژل شوی بلخوا د هیواد ولسمشر مومر قذافی هغه خبرونه دروغ بللی ګینی هیواد یې پریخې دی او په وینزویلا کې یې سیاسي پناه اخیستې د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو په لیبیا کې په مظاهره چانو باندې د شوي تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې دا رپورٹ په ورو خدای یوې دمې ورستو
دا مشال ریډیو دا
د لیبیا په سرخره ترابلس کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د بندیز تر اعلان وروسته هم تیر شپه د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطیره مسته شوه بلخوا د مصر ولسمشر مومر قذافی دا خبرونه رد کړي ګینه هغه وینزویلا ته تښتېدلې نوموړي بیگا په سرکاري ټلویزیون قام ته خپل وینا کې ویلي
یبني ارتاح لانني كنت انا كنت بنتحدث مع الشباب في الساحه الخضراء
زه دا خودل غوړم چې زه په ټریپولی کې يم نه چې په وینزویلا کې په اغه ټي وي چینلونو باور مکوې چې زمون خلاف نفرت خوري ما بیگا په گرین چوک کې ځوانانو ته څویل غختل خو باران شروع شو
مقصد بلدعات الكلاب ظل
یاد دی چې پروندا سي رپورټونه وو چې ولسمشر مومر قذافی د سیاسي پناخستو لپاره د وینزویلا په لور روان شوه د نوموړي وینا پر داسې مهال غلې چې د رپورټونو تر مخه د پوز لخوا په مظاهره چانو تشدد کې په سلګونو کسان وژل شوی د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي ابراهیم دوباشي سره د نورو حکومتي غړو په ولسمشر مومر قذافی غ کړه چې خپل واکمنی ختمه کړي
هغه لره په کار دی چې واک زر تر زر پریک دی هغه دی د لیبیا د ولس وژنه و دروي د لیبیا خلکو مومر قذافی د 200 کلونو لپاره برداشت کو او زه اوس فکر کوم چې هغه دی خپل واکمنی ختمه کړي او زر تر زر د ملک پریک دی
بل خو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي چې نن به د لیبیا په حالاتو د خبرو لپاره د امنیتي شورا غونډه رابللی شي نو مورځ ته کړی چې هغه د لیبیا ولسمشر مومر قذافی ته د ټلیفون د لارې ویلي چې په مظاهره چانو تشدد بند کړي د دې نوړاندې د ملګرو ملتونو مشر ویلي چې هغه ته په دې رپورټونو ډیر خفګان رسیدلی چې د لیبیا حکومت لخوا په مظاهره چانو د جنگی جازونو او هلیکاپټرو د لارې بمباري شوی
د لیبیا چارواکي د جنگی جازونو د لارې په مظاهره چانو بمباري کوي دا فعل به برداشت نه کړی شي او په کار دا چې زر تر زره ودرولې شي
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن په ولسمشر مومر قذافی غ کړی چې زر تر زره په لیبیا کې د وینې تویول بند کړي نوموړي زیاته کړې چې په مظاهره چانو باندې تشدد برداشت نه کړی شي د دې نه وړاندې پروند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا د نړیوالې ټولنې سره په ګډه په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د تشدد غندنه کوي رویټر خبری اجانس د یو مظاهره کوونکي له خولې وایي چې د لیبیا په سرخار ترابلس کې وروستۍ شپه د مظاهره چانو قتل عام هغه وخت را مخته شو کله چې وسلوالو کسانو په مظاهره کوونکو ناتار ډزې شروع کړې نوموړی زیاتوي چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره مېرمنې او ماشومان دي دغه رنګو ایف پی خبری اجانس ته یو بل عیني شاهد له خولې وایي چې په سرخار ترابلس کې د هلیکاپټرو څخه افریقایي توکمه وسلوال راکوز شو او دا رنګ څوک چې به یې په کوسه کې لیدلو نو په ډزو به یې وجلو او دا رنګ یو شمېر کسان یې وجل د نېشنل ویبپاڼې له مخې د لیبیا هوایي پوز دوه پیلټانو خپل جازونه د مالټا په هوایي ډګر کوس کړي او د دغه هیواد څخه یې سیاسي پناه غوښتي دواړو پیلټانو د مالټا چارواکو ته ویلي دي چې هغوی ته د حکومت لخوا په مظاهره چانو د بمباری حکم ورکړی شوی و دی نیشنل ویبپاڼه د عینی شاهدینو له خولې وایي چې مظاهرچیانو د لیبیا د دوه سرکاري ټی وی چینلو ودانۍ په خپله ولقه کې اخیستې دي. د دې تر څنګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرچیانو د پولیس سټیشنو په ګډون یو شمېر سرکاري ودانو ته اور ورته کړی دی. د بشري حقوقو د چار نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ له مخې په لیبیا کې تیره اونۍ د حکومت پر ضد شروع شوي مظاهرو کې تر دې دمه 230 کسان وژل شوي. بلخوا په لیبیا کې د تشدد پیښو له امله په نړیواله منډۍ کې د تیلو نرخ هم زیات شوی دی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي. دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوس یو بل نړیوال خبر. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په خوست، کندهار، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې ځانمرګي بریدونو کې په سلګونو عام بېګناه خلک مړه او ژوبل شول. د افغانستان لوړ پوړو حکومتي چارواکو یو ځل بیا په بهرنیو لاسوهونکو هیوادونو او ډلو ټپولو باندې غږ وکړ چې په دې هیوادونو کې د نور د خپلو لاسوهونو څخه ډډه وکړي او نور دې له افغان ملکي وګړو وجلو ته د پای ټکی کېږدي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د افغانستان دولت او استخباراتي شبکې په ناتوانۍ تورنوي او وایي چې د عامو خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي. نور تفصیل د نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
د دوشنبه پر ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي ویان وایي د مرد یوې خبري غونډې په ترڅ کې په هیواد کې د مخالفینو وروستي ځانمرګي بریدونه وغندل او وایي ویل چې ځینې قدرت نشته چې فکر کوي په افغانستان کې د بحران پښتون کې د دوی ګټه ده. که څه هم وایي د مرد په ځانګړي توګه د کوم هیواد او یا کومې ډلې نوم وانه خیست، خو نوموړي په جدي توګه د دوی د لاسوهنو د بندولو غوښتنه وکړه. یو ځل بیا زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو هغو قوتونو چې د افغانستان په کشاله کې په یو نه یو ډول دخیل دي او د دې کشاله اوږدول په افغانستان کې په خپل ګټه بولي. دا ډول قدرت خودنه د عامو، غریبو، بیوزلو او بیګناه خلکو په وژلو سره ودروي او نور افغانستان د خپلو ګټو لپاره د جنگ ډګر ونه ګرځوي. وایي دومره همداراز یو ځل بیا له نړیوالو څخه وغوښتل چې د تروریزم سره مبارزه د افغانستان په دننه کې کومه ګټه نه لري او په خبره یې د هغوی په اصلي روزنیزو مرکزونو کې باید ورسره مبارزه وشي او له منځه یوړل شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه هم په وروستیو پیښو کې د ګاونډیانو لاس لرل بولي.
په صداقت او په اخلاص سره د امنیت تامینولو لپاره کار نه کاندي. او بل خبره دا ده چې ګاونډیان زمنګ چې کوم دي، پاکستان او ایران، دوی هم په دغه سپیخو کې لاس لرلی شي، ځکه چې دوی هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت او یو قوي امنیت رامنځته شي، ځکه چې هغوی ګټې به تر خطر لاندې راځي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د افغانستان دولت استخباراتي شبکې په ناتوانۍ تورنوي او وایي چې د افغانستان کشفي ادارې باید په دې برخه کې فعاله برخه واخلي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر تحسین:
زه فکر کوم چې ایمون دولت او ایمون حاکمیت د کشفي او استخباراتي له لحاظه ډېر وروسته پاتې دی او باید همدغه شی باندې دې ته وجه وشي او تمرکز وکړي. همدغسې پیښې د مخنیوي له خاطره یوازې کشفي وسیلې او کشفي هغه پلانونه د دې مخنیوي کولی سي، نور هېڅ کولی نه سي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې د دولت کمزوري واکمني په افغانستان کې د دې باعث شوې ده چې ګاونډي هیوادونه څه وغواړي وایي کړي.
دوی د دې لپاره چې خپل مسؤلیتونه، رسالتونه، دندې د افغانستان د مظلوم ولس په مقابل کې سرته ورسوي، په یو مقدار الفاظو باندې هم ځان تلقینوي، هم غواړي چې خلک تلقین کړي. خلک په هیواد کې امنیت غواړي، خلک په هیواد کې ترقی او تعالی غواړي، خلک په هیواد کې اقتصادي پیشرفت غواړي او خلک په هیواد کې دولتداري غواړي، چې متاسفانه دوی دا نسي ورکولای او خلک په تشو الفاظو او مجهول الفاظو باندې غولوي. د ښاغلي وحید عمر خبرې هم له همدغه جملې څخه صحیح کولو سي حساب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې میاشت وروسته به د امنیتي چارو مسؤلیت په تدریجي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. خو تر څنګ یې په دې وروستیو څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په غیر دولتي ځایونو باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې شوي دي، چې ډېری قربانیان هم ملکي وګړي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پیټراس په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو لڅه مودې رئیس د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات تیز کړي دي، چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر طالب قومندان وجل شوی دی. داسې هم ویل کېږي چې په جګړه کې د ماتې له امله د طالبانو ترمنځ اختلافات هم راولاړ شوی دی. امریکایي ورځپاڼه نیویا ټایمز په دې اړه یو مقاله لیکلې چې زموږ همکار داود خټکی تاسو ته په پښتو ترجمه وړاندې کوي.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې خبریالې کارلوټګال یو مقاله لیکلي چې وایي د 9 کال جنگ وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د درمیانه درجه د کمانډانانو او لوړپوړو مشرانو ترمنځ په لومړي ځل اختلافات رامنځته شوي دي. د خبریالې کارلوټګال پر وینا زیاتره طالب جنگیالي اوس دې خبرې ته ډېر زړه نخه کوي چې په افغانستان کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي. کارلوټګال د یو طالب کمانډان د خلیلی کی چې په جنگ کې زخمی شوی د زیاتره طالبانو علاج په پاکستان کې کیږي، خو د علاج وروسته دغه کسان د خپل مشرانو په وینا دوباره د جګړې لپاره د افغانستان تلو ته زړه نه کوي. کارلوټګال د یو 15 کلن طالب کمانډان چې نه غواړي نوم یې سرګند کړي شي د خلیلی کی چې د دې زیاتره ملګری د جګړې نه ستړي شوی دي. د خبریالې کارلوټګال پر وینا دغه کماندان د هغه کسانو له ډلې څخه دی چې په 1994 کې د طالبانو د جوړېدو له وخت څخه تر دا دمه د دې په لیکو کې شامل دی. د کارلوټګال پر وینا د دې اختلافاتو دا څرګندېږي چې وسلوال طالبان د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا تر فشار لاندې دي، خو دا جګړه یوازې له دې امله دوام لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې په حفاظت سره ناست دي. د کارلوټګال پر وینا دغه طالب مشران په پاکستان کې محفوظ دي او د پاکستان د پاوز او انټیلیجنس ادارو تر کنټرول لاندې دي، نو همدا لامل دی چې دوی هیڅکله روغې جوړې ته تیار نه ښکاري. کارلوټګال د ځینی طالب کمانډانانو د خلیلی کی چې طالب مشران د خپلو پاکستانیو طرفدارو پر وینا خپل کسان د جنگ لپاره هڅوي چې دا شان په جنوبي افغانستان کې د پاکستان اثر مضبوط وساتلی شي. کارلوټګال د درمیانه درجه د ځینی طالبانو د خپلوانو د خلیلی کی چې کسه هم د درمیانه درجه دغه کمانډانان نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه جاری وساتي، خودي بل لار هم نه لري ځکه چې د دې کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي. خبریاله کارلوټګال د یو طالب کمانډان د خلیلی کی چې روانه میاشت کې دی ته خپل مشرانو د حکم ورکړو چې هر کمانډان دی د 3 نه تر 5 پورې کسان افغانستان ته ولیږي چې د سړک د غاړې ماینونه خښ کړي. کسه هم دی نه غوښتل چې داسې وکړي، ولی بیا هم دی سره بل هیڅ لاره نه وه. کارلوټګال وایي چې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د طالب کمانډانانو په نخښه کول یو کامیاب عمل ګرځېدلی دی. دغه کار د کمانډانانو او د دې د مشرانو ترمنځ اختلافات راولاړ کړي دي. کارلوټګال د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د یو طالب کمانډان د خلیلی کی چې تیر کال د امریکایي او ناټو ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوی دي چې پکې ځینې مهم کمانډانان هم شامل دي. د کارلوټګال پر وینا د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ پټریاس په خپل راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د کوټي شورا د مشرانو ترمنځ اختلافات راولاړ شوی دي. دغه خبریاله د ناټو د یو انټیلیجنس افسر د خلیلی کی چې دوی ته د دسمبر په میاش کې د طالب کمانډانانو ترمنځ د یوې جګړې راپور هم راغلی دی چې پکې د چړو چاکوانو گزارونه شوي دي. د دغه افسر په وینا دا جګړه د یوې غونډې پر وخت شوي وه او ډزې پکې ځکه نه دي شوي چې د غونډې په وخت ټول طالب مشران د دې وسلې د غونډې له ځایه بهر ایږدي. دغه افسر وایي چې ځینې طالب کمانډانان په دې هم خپو چې ولې ځینې مشرانو تیر کال په کندهار ښار کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید حکم ورکړی وو. د کارلوټګال د معلوماتو تر مخه کله کله داسې هم کیږي چې د جګړې پر مهال د طالبانو یوه ډله د بلې ډلې مدد ته نه راځي. دغه 45 طالب کمانډان چې کارلوټګال وایي مرکه یې ورسره کړې ده، وایي چې 2 کال وړاندې حالات داسې نه وو او زیاتره ځوانان به د جګړې میدان ته د تلو دپاره بېتابه وو، خو اوس حالات ډېر بدل شوي دي او لامل یې په 1300 کې په جګړه کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو وژنې دي.
داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ماتې له امله د طالبانو ترمنځ اختلافات راولاړ شوي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز مقاله درته داود خټک په پښتو ژبه وړاندې کړه.
په ما تکیر شو وطن وطن وطن
په ماڅه تیر شو وطنه پروګرام با تاسو د روانه غړي په روستۍ نیمای کې اوري او اوس وخت شوه دی په پښتونخوا کې د مازیګری څلور نیمه بجې او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلی دا نو راځي چې د فرخنده وزیر نو باورو چې په نړۍ کې څه حالات روان دي او په پاکستان کې څه حالات روان دي نو راځي چې د فرخنده وزیر نه د څلور نیمه بجو لړ خبرونه واورو
ریپورٹونه وايي په شمالي وزیرستان کې امریکایي بے پیلټ اجاز اته مشکوک وسلوال وجلی دي د پیښور په صدر بازار کې وی 14 درې کسان جوړل کړی دي د افغانستان حکومت د بندي طالبانو سره د لیدو کټو لپاره غونټنا موجهل تا یو پلاوی لګي په نیوزیلند کې زلزلي 15 په تکسان وجلی دي د لیبیا ولسمشر مؤمر قذافی هغه ریپورٹونه دروغ ګرځولي چې ګینه ده د ترابلس نه تختیدل دي او د هند په ناګپور خار کې د انګلند خلاف هالند تر دې دما یو سل شپږ شپېته رنځونه جوړ کړی دي
لن خبر نمو د فرخنده وزیر نو اوردل او اوریدونکو تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او سیو ریپورت امریکای ویل دی چې هغه د خبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پرمختګ او د دغه ځای د خلکو د ژوند د معیار ښه کولو لپاره په میلیون ډالر خرچ کړي ولی بلخوا د قبایلی سیمو نمائندگان وای چې دا پیسې د حکمرانانو او پولیټیکل انتظامی جیبونو ته ځي او د کې د اولس هیڅ خیر په نظر نه راځي په اړه یې زمونږ نمائنده ریاض مساخیل یو ریپورت برابر کړي راځي چې په غړې وورو
د امریکایي سفارتخانه د ویان دی کوټنی بیلې د وینا سره سم پاکستان د امریکای کلک او پخوانی ملګری دی او امریکا غواړي چې په هر کچ د دوی مرسته وکړي او د دې مقصد لپاره په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د یو ایس ایډ د لارې په میلیونونو ډالرې خرچ کوي چې دا شان د دې ځای خلکو ته د روزګار موقع هم په لاس ورشي او د دوی سړکونه سکولونه د صحت مرکزونه او نوره بنیادی ډانچه هم تیار کړی شي کوټنی بیلې زیاتوي
قبائلی سیموں کے یو ایس ایڈ بنیادی ڈھانچے پلنو ڈیمونو اور کرکلی منصوبوں لڑکے مرستے کوی چدا شاند اقتصادی پر مختگ مخلاؤشی پدے منصوبوں پلکنو ڈالر لگی ددی سرسرا ددی سے اسی دن کو تا دکار موقع ہم ملاوی گی اور دلتا خواہشا یو لاکھ وش پہ تذرا کسان ہم پدے منصوبوں کے پرزگار دے منگ دا کیری لوگر بل تر مخا ہم نیخ پنیگا دا پاکستان مرستے کو او دا با پراتون کے ہم روانی وی
بلخوا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سینیټرانو وینا ده چې د امریکای لخوا کوم امداد د قبایلو یا پښتنو په سر راځي هغه د پولیټیکل انتظامیه او بعضی سرکاري او غیر سرکاري ادارو لوړپوړو جیبونو ته ځي او دا د ولس د خیر خیګړې د پاره نه پکاريږي مشال ریډیو سره خبرو کې د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر صالح شاه وي چې سویلي وزیرستان نه خو د اپریشن لوجې خلکو کډې کړې دي نو ځکه دلته هیڅ قسمه ترقیاتی کار نه دی شوی او نو د دغه سیمونه به کور شوی خلکو سره سګ اسمه مرسته شوی دا نو موړې زیاتوي
د جسمرا ډیولپمنټ ترکیاتی چاري دي د دې په فایلونو کې د دې په ریکارډ کې هوډ دې عمر اغلی دي او دنیا ته خی چې منګدا او پر قبایل کې دام کړی دي دا ګور ادا دا صدا زما دا قبایل پیسې چې دي دا د فاټا سیکټ کې دي زما دا قبایل پیسې چې روانې دي دا د پولیټیکل اغېزې سره روانې دي نو چې څه شه دي یا پولیټیکل په پروته د هر ایجنسی پولیټیکل په پروته یا فاټا سیکټ په پروته عوام دې نه مطمئن شي نه دي کومه سوال د عوامو کوي عوام د دوی
همدغه رنگ د مومند جنسی سره تعلق لرونکي سینیټر حافظ رشید احمد وای چې قبایلی سیمو کې پولیټیکل ایجنټ سره ملاوېدل د صدر سره د ملاوېدو برابر وي نو بیا به څنګه څوک د هغه نه د خپل حق ته پوس وکړي
خیال کوم عوام ته دغه پندره هیڅ پیدا مونږ ته نه راوچلې
کله چې مونږ دا خبره د قبایلی سیمو د کارپو او فاټا ریسرچ سنټر د ډایرکټر هاغلی ډاکټر اشرف علی په وړاندې کې خو دا چې ولې دا پیسې په حقدارو نه خرج کیږي او د دې پیسې زه د خرج کولو لپاره څه پکار دي، نو هغه وی چې د یو ایس ایډ د فنډ نه تر قبایلی سیمو پورې را رسیدونکي پیسو کې 40% هم نه وی پاتې او دا په لار لار ویشل شي، خو بدمرغي دا ده چې باقی پاتې 40% رقم هم په قبایلو نه لګي، باید چې د دې لپاره د سار یو کوټل نظام جوړ کړی شي. نو مو وړ زیاتوي
ور یو خبره خدا د چې کوم پیسې راځي دا یو پراپر چینلایزیشن په کار کې هغه صحیح خلکو ته ورسي او د صحیح خلکو په لاس باندې هغه چې سور چینلز په کینوالي دا غي د پد د صحیح خلکو انتخاب وشي. دغه خبره دا چې کوم پیسې لګي دا یو پراپر اډیټ په کار دی، دا غي کتنه په کار ته پغي باندې یو سره نه په کار ته چې دا پیسې راغلي دا په کوم ځای ولګي دي او څنګه استعمال شوی. دغه خبره دا چې دغه ازما په خیال دغه سره نه د پاره یو بهترین حل زما په نظر کې دا دی چې دغه ولدي خلک دې په دغه یو کار کې انوالو شي. مثلا ته یو سړک جوړه، یو سکول جوړه، یو روډ جوړه، یو پل جوړه، اسپیټال جوړه، دغه مقامی خلک چې کوم دي هغه په دغه کې انوالو کا، هغه ته پاره کې ذمہ واری ورکا. یو خو په دې کې هغه د خپل اپنایت هغه احساس وشي. مله خبره دا چې کله ته د اکټرس دې رات سي واقعي کنه نو په هغه کې حتمی جد هغه دی چې په هغه کې پیسې د خوراک استعمال ډېر کم پاتې شي. نو زما په خیال باندې په دې باندې د حکومت لخوا هم یو څارنه پکار ده او د کمیونټي یا د ټولنې لخوا چې کوم دن هم په هغه کې پراپر انوالمنت او پوره اکټیو انوالمنت پکار دي دغه پیسې په صحیح توګه باندې استعمال شي.
د دې ټولو خبرو د تصدیق یا تردید د پاره مو فاټا سیکریټریټ سره تماس ونیولو، ولې یو افسر یې هم په دفتر کې موجود نه و او ما ته عملی سره د خپل افسرانو د موبایل فون نمبر یا د تماس بل سلار هم نه و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ترمنځ نن غونډه کیږي. دا غونډه د مسلم لیگ نون لخوا پیپلز ګوند ته د وړاندې کړی شوی لس نکاتی ایجنډې په اړه ده چې تر اوسه یې څومره منل شوی او کوم وړاندیزونه یې نه دي منل شوی او له دې وروسته به د مسلم لیگ نون ګوند دریځ څه وي په دې اړه د انیسه اجمل دا رپورټ اورو.
د مسلم لیگ نون لخوا حکومت لا ورکړی شوی پلس نکاتی ایجنډې باندې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ د خبرو اترو اخیری دور کیږي او د نننی مذاکرات وروسته به مسلم لیگ نون د راتلونکي وخت لپاره کړنلارې اعلان کوي. دا مذاکرات په دواړو ګوندونو یو مشترکه کمیټي کوي چې پکې سینیټر اسحاق ډار، نوید قمر، عبدالحفیظ شیخ، پرویز رشید او بابر اوان شامل دي. مشال لیډیو چې کلا د مسلم لیگ نون غړي صدیق الفاروق نه د دې سو سلویخت روزو مولت او د دې لس نکاتی ایجنډي منلو په حق لا او پختل نوهغي مشال ریډیو تا ویل
ساری دنیا کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کا دس نکاتی ایجنڈا کوئی ذاتی مفاد
ټول نړۍ ته دا معلوم ده چې نواز شریف سے لس نکاتی ایجنډا د هغوی ذاتی مفادات لپاره نه ده. دا ټول نقطې د ملک او قام د بهتري او د ولستونځ ختمولو لپاره دي. نواز شریف ویل دي چې په دې نقطو د کار شروع کړي شي، خو حکومت اوس نور وخت غواړي او زما په خیال حکومت لا موږ دې نقطو منلو لپاره پوره وخت ورکړی دی. خو د نننی مذاکرات وروسته به موږ خپل فیصله کوو چې راتلونکي وخت کې مسلم لیگ نون لا څه کول پکار دی.
بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د نواز شریف په لس نکاتی ایجنډي عمل درآمد کولو لپاره نور وخت پکار دی او په دې حق لدی مسلم لیگ نون د خبرو اترو لړۍ جاری وساتي. د مسلم لیگ نون لس نکاتی ایجنډي په حق لا مرکزی وزیر قانون بابر اوان وایي چې نه خو چالا ڈیڈ لائن ورکړی شوی دی او نه هغه د چا ڈیڈ لائن قبول کړی دی.
موږ په معاشي اصلاحاتي ایجنډا کار کړی دی او مخکې به پرې هم کوو او اوس چې د ڈیڈ لائن کومه خبره شوې ده موږ نه چالا ڈیڈ لائن ورکړی دی او نه هم د چا ڈیڈ لائن قبول کړی دی، ځکه چې زموږ د شورونو دا موقف دی چې په سیاست کې ڈیڈ لائن نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کندی وایي چې دا وخت په حکومت ډېر فشار دی او د ملک معاشی ستونزې هم ډېرې دي. نو په دې کم وخت کې حکومت لا د مسلم لیگ نون لس نکاتی ایجنډا منل ګران ده.
پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی بہت کرائسس میں ہے،
دا وخت پیپلز پارٹی د ستونزو ښکار ده. مسلم لیگ نون او متحده قومی موومنت د پیپلز پارٹی لوی اتحادی جماعتونو خو د مسلم لیگ نون جدا کېدو او د دې لسنوکاتی ایجنډې وړاندې کولو وروسته په پیپلز پارٹی فشار سیوا شو او زما په خیال مسلم لیگ نون به اوس مخکې د پیپلز پارٹی سره نور د فرینډلی اپوزیشن کردار نه ترسره کوي. پاکستان په شان ملک کې په یوه نیمه میاشت کې بدلون راوستل ګرانه خبره ده او مسلم لیگ نون د مخکې نه ویلي دي چې هغوی به حکومت له نور مولت نه ورکوي.
یاد دی چې مسلم لیگ نون حکومت ته په 14 جنوري خپل لس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی وه او د دې لس نکاتی ایجنډې منلو لپاره یې حکومت لا د یوې نیمې میاشت مولت ورکړی وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو تاسو ته معلومه وی چې مشال ریډیو خپل ویب پاڼه خلاصه کړي، یعنی لانچ کړي ده، او تاسو دغه ویب پاڼه چې کوم ده په دې معنی بیلابیل کلتوري رپورټونه او دغه رنګ د مشال ریډیو چې کوم 19 پروګرامونه دي د هغې په اړه تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ. نو دغه ویب پاڼه چې کوم ده تاسو کتلی شئ په www.mashalradio.com باندې. د مشال سپیلنګ څه داسې دی، MASHALRADIO mashalradio.com باندې تاسو دغه ویب پاڼه کتلی شئ. او اوس یو رپورت. د کرکټ د المی کپ مقابلې په سریلانکا، هند او بنگلاديش کې پیل شوې دي. پاکستان به خپل لومړی لوبه سبا له د کینیا پر ضد لوبوي. نور حالی بوریوال کاکړ په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به د نړیوال جام د لوبو په لړ کې خپل لومړی لوبه د فروری پر 23 نیټه د کینیا د لوبډلې پر ضد ترسره کوي. د دې لوبډلو ترمنځ به د شپږم یو ورځنی لوبه وي. تر دې وړاندې په ترسره شوو ټولو 5 لوبو کې د پاکستان لوبډلې کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ وروستۍ لوبه په 2004 کال کې د کرکټ د چمپیون ټرافي په لړ کې ترسره شوې وه. پاکستان لومړی بیټینګ کړی وو او 200 اتیا منډې کړې وې. په جواب کې د کینیا ټول لوبغاړي پر 94 منډو سوځېدلی وو. په دې لوبه کې د پاکستان لخوا شاهد خان افریدی 15 وکټه اخیستی وو. د کینیا پر ضد لوبېدل د شاهد خان افریدی لپاره د نړۍ د نورو هیوادونو د لوبډلو په پرتله له دې کبله ډېر ارزښت لري چې نوموړي د یو ورځني کرکټ په تاریخ کې تر ټولو چټکه سلیزه یا سنچري د دې لوبډلې پر ضد د 1996 کال د اکتوبر پر 14 نیټه د همدې هیواد په پلازمینه نیروبی کې جوړ کړې وه. په دې لوبه کې شاهد خان افریدی په 2 درس بالونو کې 102 منډې کړې وې چې 11 شپږیزي او شپږ څلوریزي پکښې وې. د نوموړي دا ځانګړی ریکارډ له شاوخوا 14 کلونو تیرېدو وروسته لا هم پر ځای پاتې دی. د کینیا لوبډلې د پاکستان پر ضد په یوه لوبه کې تر اوسه تر ټولو زیاتې منډې 101 کم اتیا کړې دي. د پاکستان لوبډلې نه تر اوسه د نړیوال کپ په لړ کې د کینیا له لوبډلې سره مخامخ شوې ده او نه یې هم د پاکستان، سریلانکا، هند او بنگلاديش پر پیچانو له دې لوبډلې سره لوبه کړې ده. پاکستان د 2009 کال د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نه یوازې د آیرلینډ د ناتجربه کار لوبډلې لخوا په 3 وکټ لمات سره مخامخ شوی وو، بلکې په لومړی پړاو کې له نړیوال کپ څخه وتلی هم وو. د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی ویلي چې لوبډله به هر لوبه په جدي توګه اخلي، هغه که کینیا وي او که سریلانکا. هغه ویلي چې د پاکستان لوبډله په تیرو وختونو کې د نړیوال جام د لوبو په لړ کې له یو شمیر داسې ماتو سره مخامخ شوې ده لکه څنګه چې د 2009 کال د نړیوال جام په لومړي پړاو کې د آیرلینډ له ناتجربه کاري لوبډلې څخه ماتې خوړلې وه. شاهد خان افریدی زیاته کړې ده چې موږ د تیر وخت ترخه یادونه په پام کې نیولې دي، نو ځکه به خپل یو مخالف لوبډله هم کمزوري ونه ګڼو. د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ چې په کوم میدان کې لوبه ترسره کیږي هغه په 2009 کال کې تیار شوی وو او هلته ټول د 15,000 کسانو د کښېنستلو چوکۍ جوړې دي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
په پښتو کې یو متل دی چې تل بخوار او زاروي د دوه خوځو خاون. خو تاسو به حیران شئ چې واورې په هندوستان کې یو سړی 9 مېرمنې او 100 بچي لري او وای بخنه غواړو. اوریدونکو مخکې له دې چې موږ تاسو ته دا ریپورت وړاندې کړو، نو اوس چې کوم دی وار رسېدلی د 19 پروګرام په ماڅه تیر شو وطنه. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د جنگ ځپلو خلکو غمیزې د هغوی د خولې تاسو ته وړاندې کوي. دا وار به تاسو په دې پروګرام کې د سوات سیمې د عثمان ولسیار غمیزه واورئ.
ما تکیر شو وطن
عثمان خان دا سره توس چې په سوات کې یو سفر راغه د طالبانو غراغه بیا فوجي اپریشن او سخت تر دې لمخه یو تاسو خپل شخصا هم زورولې یا زوریدلې تاسو وای تاسو اول څنګه وزورېدې؟
خپل چې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن په نوم باندې ملګرو زموږ یو اداره جوړ کړې ده. موږ د خپل آرټ او د کلچر د پرمختګ او دغه د ودې د تحفظ لپاره کار کوو. نو په دغه مت کې چې کم دا یرغل راغی نو هغه زیات چې کم ټارګټ کړه او کم زیات نقصان چې ورسېدو زموږ کلتور ته او زموږ ادب ته زموږ تهذیبي ورثو ته ورسېدو، موږ ضرورت محسوسو چې په دغه مت کې دنیا ته ټولې نړۍ ته خپل آواز ورسو او د خپل ثقافت او د خپل تهذیب د تحفظ لپاره ابلي ګامونه پورته کړو. نو په دغه مت کې مختلفو وختونو کې داسې شوي چې کله د دمکیانو په شکل کې کله د ټلیفون په ذریعه باندې دمکیانې.
عثمان خان، یعنی تاسو وایئ چې هلته چې کومې تهذیبي ورثه وي یا تاریخي ورثه وي هغه په نشه سو او د هغه په نتیجه کې تاسو راپورته سوئ، کله د دې یو دغه راکې چې یعنی څنګه دغه تهذیب یا دغه تهذیبي ورثه یا د تاریخي آثار چې دي هغه کوم کوم او څنګه په نشه سو؟
جان آباد ملم جمپر روڈ والے منگیور نا طالب چې داسې په 7 کیلومتره کې وزیدې الته د بودا د گوتم بود یو ډېر لوی استیچو ده چې زما د معلوماتو تر مخه ده د بامیان د بودا نه پس زمون په دې سیمه باندې تر ټولو لوی استیچو ده. نو هغه ته د ډریل باندې پای کې شروع کړ شو، بارود پکې ډک کړ شو، هغه د بارودو په ذریعہ باندې واول زول شو هغه مجسمه. دا هغه نه پس بیا مختلف زیګونو کې چې کوم زمونږ لرغونی آثار دي، زبر مثال د سیدو شریف ستوپا درکم چې سیدو شریف ستوپا په کالج کالونه یې خیسته کورونه ورته یو محله ده هلته کې یو ستوپا ده. په هغه باندې دغه یرغلګرو د خلکو داسې کوشش وکړو چې د هغې ستوپې ورانې کړي او هغه کې د ماشومانو په د ګراوند په نوم باندې دغه یو د هغو چې دلته کې ماشومان لپاره پلی ګراوند وکړو. خو د اصل هڅه چې وه نو هغه د دغه ګراوند جوړول نه و، ځکه چې نور هم داسې ډېرې ځمکې شته چې هغې باندې ګراوندونه جوړېدای شي او دغه مسله په خیال کېدای شوه. خو په خصوصیت سره د دې غرض چې و نو هغه دا تهذیبي ورثه ختمول چې کوم دا د اشوکا پیریډ یو ډېر لرغونی ستوپ ده او ډېر زیات ښه آثار دي په ډېر ښه کنډیشن کې. دا هغې څو ستوپې ورانې کړې شوې. نو ما خپل ذاتی کور داسې وکړو چې متعلقه حکامو ته په هغه وخت کې چې کوم د حکومت د سډیر زیات عملداري خو نه او د پوجي حکامو ته ورسره پولیس ته او بیا ما زراعلم خپل ما د دې صوبې د کلتور د منسټر اخن شاه سره په وخت کې خبرې وکړې. هغه مې یقین نه را کړو چې موږ به دا تحفظ ورکو دې ته، خو هغه هغه شانتي ونه کړه شو، بلکې دا اوسه پورې د اثارو ته حکومت تر طرف نه سي ډېر توجه نه اور کړی شوی.
عثمان ولسیار، یعنی داسې حالت کې چې تاسو د طالبانو په مقابل باندې د تهذیبي ورسو د تحفظ یا د ژغورل لپاره راوچت شوی، نو تاسو د دوی ترمنځ اول کله سره مخامخ شوی چې دوی تاسو ته ویلي وي یا تاسو داسې احساس کړی وي چې دوی نه غواړي چې تاسو څنګه د دې ژغورل کوي داغه مخه نیول دی غواړي
او دې کې وړمبي ځل دا څه شو چې سلطان نومي یو کمانډر ماته په ټلیفون باندې داسې وګه چې دا عمل کې دا د لرغونی آثار یا داسې ځونه ساتل چې دي دا د کوپارو نخې ساتل دي نو دا په اسلام کې منع ده د کوپارو نخې به موږ ورانو تبر دې خپل عمل نه خلاص یو دا د دې کلچر او یا د دې موسیقي چې هغه کوپر ګڼله موسیقي د تحفظ یا د بوتانو د تحفظ د دې آثارو د تحفظ لپاره هیڅ خدمت خبر نه کوي هغه سره په ټلیفون باندې خبرې نه شوې کېدای بس څنګه وخت کې چې مناسب کېدای شو هغه ته مو چیرې او زموږ تعذیبي آثار دي خو هغه تعذیب سره دې سره هیڅ احاطه نه لرله بلکې دغه تبا کول غوښتو او دا دې دغه خبرې سره چې ما خپل دغه جهد د خپل ملګرو زمونږ ونه درو دغه حسب موږ جاری وساتل چې موږ دې ته تعهد ورکو خپل مو متعلقه او کارو سره د دې ذمہ دار و ادارو سره اړیکو کو دا غي په نتیجه کې بیا دا غي په دوه مورز باندې خپل یو د سکول استاد مې نو هغه زموږ سکول تر هغه د امان کوټ ګورنمنت پرایمری سکول دی او دا غي د مخنې د خپل د هغه سره کوم گاډه او گاډي کې څو چکر مو او سره راځو تړلې نو بیا یو ورځ ورسره مو سبا ته بیا راوخته مو
یعنی کله چې تاسو وتښتولې نو د تښتېدو په وخت کې تاسو چیرې وساتلاسته وهل ټکول یا څه دغه خونه وڅت تاسو ری څه روي
وهل ټکول خونه شوې خدا سي زورنی او د سې ذهني تور چې کم تار چریا غو شو بیا د دې زمونږ منګور کې یو زیاده چاغې ته بده سپینه مانای وي او البته یو لوکل زمونږ علاقه یو اشتمن سره دا غا یو لوې مانای وا هغه دی وزور قبضه کړی و هغه کې خپل عدالت لګول و هغه عدالت کې به دی مشر د رشید لالا هغه نومو چې هغه سو پوجو کوم دا وکړي چې مرته خو له اوسه پورې تاسو چې نه شه نو دا هغه هغه بیا د دی په دغه عدالت کې یاد دی چې دا کم شی جوړ کړو چې د ورته عدالت وي نو هغه کې بنا سو بیا هغه ته پیسې نه تلی و نو هغه پیسې له خو په وخت سره بیا رسم چې زموږ د پښتون روایت چې څنګه طریقې کار دی زموږ د علاقې سره مشران ملګری ملګری هغه په هغه کې انوال شو نو دا حدا پورې بیا د شو چې په هغه وخت کې موږ حل ځلې کولای نه شو موږ سره دا ومنه چې زموږ په خدا سره ملي ګامونه په هغه کې نشو پورته کولای خپل خو نور ادارو ته خپل خبر رسو او اواز به رسو نو هغه سره موږ ومنه چې بس داسې عملی تور موږ په دې بار کې بدل څه نه کوو چې موږ کولای نه شو او خپل اواز موږ په هغه وخت کې بیا رسو مختلفو ادارو ته
چا نو دا زه راته سه عثمان ول سیار چې په داسې حال کې چې تاسو بیا خوش شوي یو شپه ځان سره وساتي نو هم په دې ځای باندې تاسو خلاف کم ګامونو هغه ودرېدل کنه نو بیا نورم په تاسو باندې چې بریډ دی پرېشر یا دباو یا په بل شکل کې تاسو ته تاوان رسول کوشش شوي
ا د دغه لپس یو ځل داسې شو چې هغه هم دغه څه بشری ستوپه والا باندې چې موږ خودي خبرې لرو چې خپل دغه اواز رسید ادارو پورې د نورو پورې د میډیا په ذریعہ باندې خطونو ایمیل په ذریعہ باندې نو دا غوښتنې په ستیا یو نوټس را لګول چې شرعي عدالت ته حاضر شه او دا دوران کې بیا د اپریشن شروع شو زموږ په خپل راو د کراچۍ کې موږ د ځکه چې ماته مشرانو د نورو نورو د دې کړپنا د سیرایت چې د دې د دې کمکاري چې شروع کړو هغه چې کوم خلکو د دې شرعي عدالت ته تللی نو واپس بیا ژوند نه راغلي هغه د وژنې مجبور مشران ولېدل کراچۍ ته زه به کراچۍ کې مې یو ځل مشه دا غي کارچر د وژنې
نو دین علاوه په تاسو باندې یعنی بریټ سوي حمله سوي یا د وژل کېدو کوشش سوي
خدا زمونږ کور چې نوم دغه سید شریف څو پاتې کوم ځای کې ده د دې سره نږدې ده نو دغه ماله خسته کورونه کوم دي نو زم ما سره زمونږ ملګری شو که شراف شي او دغه ارکیټیکټ انجینیر دی او دغه دانشور دی ما هغه د هغوی په آفس کې ناست نو ما سوتن چې موږ دلته نه راووتو نه غي زه د خپل کور ته لاري سره موږ یو بل نه ځکه کیدو نه خپل گاډي کو خپل گاډي کو ما دا هغه سره ما باندې یو فایر شو نو هغه کې گاډي هم نه ځکه دې روډ باندې لګیدل او زه په خپل باغ کې بچو دا یو کوشش و
نو عثمان ول سیار په دې ټولو حالاتو کې بهسیت انسان یا فیملی ستا خاندان ستا ماشومان نو کوم احساساتو زخه تاسو تیرې دی
او ظاهر ده چې څنګه دغه شانتي حالتینو هغه کې د موفول کړواز د پېملی او د ملګرو سچې وطن دغه صورتحالو کړ د پښتنو د وطن ناسي حالت ته تاسو زیات پوهیږئ چې کله پکتلی کې یو سره د دې عمل د وجې نه په آزادي کې نو ټول محله ټول ولس ورسره په آزادي او په خصوصیت سره د خپل کورنۍ ممبران افراد چې کوم دي ماشومان په خصوصیت سره هغه ډېر زیات تارتل کېږي ځکه چې زما په کور کې په خپله داسې ذمهوار بنده بل نو خپل ماشومان په خپل سکول ته بیا هم واپس راولم نو هغې سره بیا دا یاره ومو چې یاره مونږ د ماشومان په چادایت بار نه شو کولی چې مونږ ماشوم په رکشه کې ولیږو سکول ته یا کې بیا د کور نه پکې بے کوری شو چې په کراچۍ کې ما تاسو ته مزه پوښتم زمون دل ته مشران او زنانا خويندې ورونه دا ټیکنیکل ورغې چې څومره دي هغه د مستقل آزاد نه وضعیت نه تیرې ځکه چې بعضي واقعیت داسې شو چې کم خلک د علاقه نه بے کور شو نو په نورو پروتو علاقو چې کوم ځای کې بوسیدو کراچۍ کې یا پېښور کې مردان کې نو انتم بیا داسې واقعیت شو چې هغه د دې تحضر او د امنو ښکار شو نو هر وخت به دغه یره وای مشرانو سره مونږ سره په خپل مو چیرې په چا باندې شک به په هر چا راتلو چیرې دا دې عمل سره مونږ بیا مخ شو نو نوې توان بڑاو شي چې کم از کم نه په خپل ذات اهمیت خود مرنه غړو خو چې کم आवाज مونږ نورې دنیا ته رسول غواړو نه आवाजونه به که چېرې نورم داسې کوشش کوي چې دغه شانتي ورسي نو هغه به هم داسې کوي
نو عثمان ولسیار سب دی وخت کې یعنی تاسو وای چې داسې فشارو نو تاسو ماشومان یا ستا میرمن چې کوم دا هغه په دې باندې خبره و چې تاسو له داسې یو فشار سره ویری سره یو تختونی سره او د مرګ له دغه سره د کوی نو هغه به څه تاسو تر دې عملو څه به ویل
بس دا خو وو چې بس ماشومان او زنانه خو زمون په وطن کې بس جړا ګولا یې نور راغی نه زیات به څه کولای شو فکر خو وسره ډیر زیاتی او آی کې راځي چې کله زب د اورو کې کور کې نو مونږ زمون په محل کې څه مشران دا زمون په کور باندې ډش لګیدل چې خبرو د دنیا ځان خبرول نو هغه غیر موجودګي کې هغه کورنا هغه ډش انټي نمبر راکوځه کړه دومره یو یار او د ترهاوانو بیا ماشومان هم دغه نه ګڼل چې موږ دلته کې کور کې بلې کې پاتې شو نو هغه کې بیا زما مشران چې کوم دي مور پلار مې نور خوندو نه هغه پاتې شو زما ماشومان زما کور والا ټبرني نو ما په سی ویارم کراچي ته
نو دی کراچي کې تاسو کوم ژوند کولې نو هغه څنګه وو یعنی هغه د سواد په مقابله کې هم پر څه کو نو سمو کنا التکم بیا تاسو ادم سفرې له تکلیفونو سره مخامخ وي
دا تکلیف خو ډیر زیات دی ځکه چې د پوری خلک د کاروبار په نیت هم چې په بدلې علاقې ته تللی یا بل ملک ته تللی بل وطن ته تللی نو هغه بیا هم د ډیرو ستونزو سره مخ شو او بیا چې په داسې حالت کې چې هغه جبري د کوری چې په خپل خوخه باندې نشي وي هغه موږ فرهګرۍ ښکار شي دا چې بیا چې فینانشلي هم د پیسو ټکو د لري ډېر مسلې راشي بیا چې چرته کې د خپل خپلوانو کر بند په کور کې شي یا د کرایې په کور کې شي نه خپل خپلوان هم د وخت پورې بند د کول شي برداشت کول شي غمل شي ودا چې صورت کې چې هغه سره هم بیا دا یې ری چې د بند د وجه نه موږ هم داسې خطرې نه پېښې شي نو هغه کړه چې داسې شکل کې بند هر ځای کې څو قبلول نشي نو دا یو ډیر د ازیت ژوند او ډیر د ازیت ژوند یو وسوم دا خلکو لپاره چې څنګه به کورې ژوند تیرې نو دا ومن چې دا بلکې تاسو دا خبره وستې موږ نه اوس ملګرو د ښکولې تاسو به کال نه مخکې مو چیرې موږ د امید او د زموږ سواد خلکو کې یو کمال داشته چې موږ د ازیت وخت ډیر زره یو او کوم چې دا سره تاسو بار بار یادوي نو خو نو نه کې موږ چې دا عمل هیر کوو بس تاسو را سره هم په دې عمل کې شریک شئ چې موږ د ژوند پر اسپرلي کې بیا دا سه خوشلوار قدم کیلو په وطن کې د خیرازي او د سوکالۍ او د مینې او د محبت پیغام کوو
اخیری پښتنه د عثمان ولسیار هغه دا چې تاسو د څه د پاره چې आवाज پورته کړیو تاریخي آثار تیزیبي آثار لرغونی آثار د دې د ژغورلو طالبان اوس نسته حکومت واک دی یلته فوج راغلی دی تاسو محسوسوي چې د طالبانو په وخت کې چې څومره غیر محفوظ او تیزیبي آثار اوس دغه په مقابله کې محفوظ دي
په دې حواله باندې وکړ چې دا د مایوسۍ د حد پورې خبرو کم ځکه چې طالبانو خو ورانول خو چې کله آثار ورانی ورانول باندې چې تابع کړی نه وي مخ ته خپل یو مشه نه خو دې تبا کوم او چې کومې ادارې د دې د تحفظ ذمہ دي او غوې د دې تحفظ نور کوي نو هغه هم دغه عمل سره شریک ځنه مې یو شانتي چې زموږ حکومتي دغه ادارې چې کومې د آرکایوز ډپارټمنټ سره دي یا نور د میوزیم دلته کې او د آرټ په نوم باندې اکیډمیا نه دي دیو تر اوسه پورې په سواد کې د پټول ډیویژن کې د کلتور د ساتنې لپاره او د لرغونی آثار د ساتنې لپاره هیڅ چا هیڅ قسمه کار نه دی کړی. تر اوسه پورې مختلف این جی اوز راځي، مختلف ارګنایزیشن راځي، هغې په هیلتھ کې، په ایجوکیشن کې، بیا په روډونو، په کنسٹرکشن کې، په دې ټولو مدونو کې کار کوي، خو تر اوسه پورې زموږ په ادب، زموږ په کلتور، زموږ په لرغوني آثارو باندې پورې هیڅ ادارې، حکومتي دي او غیر حکومتي دي، هیڅ چا کار نه دی کړی. او که دغه شانتې پاتې شوه نو زموږ یو مسله دا ده چې دلته د قانون پاسداري نه کېږي، د لرغوني آثارو سره قانوني طور په 200 فوټو کې آبادي بندوي. خو زموږ څومره لرغوني آثار چې دي هغه ټول اوس د آبادیو په منځ کې دي، نو د لوکل آبادۍ ځوانان او د هغې ماشومان چې راځي هغې د کرکټ او د فوټبال ګراؤنډونه جوړ کړي دي، او هغه ستوپې او هغه تاریخي آثار چې دي هغه ورځ په ورځ نور هم د تباهۍ سره مخ کېږي. ځینې ځایونو کې د دې آثارو سره خلکو ځمکې قبضه کړې ده، هغې چې کوم لینډ مارک یا ده هغه انکروچمنټ وکړو، او وخت په وخت باندې ما پخپله زموږ ارګنایزیشن دغه ادارو ته رپورټ کړي دي، خو تر اوسه په هغې باندې هېڅ قسمه منظرامت چا نه دي کړي. او دغه آثار چې اوس ته باقي کېږي نو صرف د حکومتي بېغورۍ د وجهې مستول
په ما څه تیر شو وطنه. پښتو وای مشال ریډیو واره.